دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاین بونیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي صورتحال سره سره په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضع، بلوچستان کې د تشدد د تازه پیښو، ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات درکو. خو لومبي نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټک په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو اثارو د خوندي کولو مرسته وغوښته او د ترکی انتخاباتو کې د اردوګان ګوند یوازې 30% رایې وګټلې. بشپړ خبرونه په کوټه کې د پولیسو او چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یک شنبه په مازیګر د کوټې باچا خان سلولاري ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوي او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون څوکیدار هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول روم دغه چارواکي د نوم او هدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته داسې وویل.
پنځه کسان دي، یو زخمي دي. بیا د جلوس روانو پتراغې کړي د قذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی دغه دي چوکیدار دی، هغه په سر لګېدلی، هغه مړ دی. سیف الله نومیږي. سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدلې.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولی او نه هم د دوی د ملګرو او خپلوانو وژون کې د قانون منګولو ته سپارلی شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د عثمانزو وزیرو داوړو یوې درنې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې دې دغه شرطونو باندې عمل وکړي. مشرانو خپلې مطالبې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر ته وسپارل. نوموړي مشال لړیو ته وویل
نشتی د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې
بخنه غواړو. د محمد نذیر خبرې استاد اوریدل شي.
په یکم تاریخ باندې د ټول اتم زای دا تجویز و چې میش په ځتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوشي او د اف سی آر لوندې میش خپل زموري وخلي. 4 تاریخ باندې ز گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه و چې تم متلیکله کاغذ را نن ټول اتم زای ا ټو زد غلي دي دو نن متا ان شاء الله هغه لټر کو چې پکی ملټر کې دی و پسی غوړي پوتې سوادي بزور خبره اپ هغه باندې کی چې کله میش خپل علاقې ته ورسی.
د جرګې پر مهال د وزیرو او داوړو لخوا چې حکومت نه کومې غوښتنې وشوې په هغو کې د دوی زر ستنونه، د پوځ د مداخلې پرته په سیمه کې ژوند کول او یو لړ نور شرایط هم شامل وو. نن په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلۍ لپاره ووټونه اچول کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلی رشتو څوکیو لپاره د ووټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدامې تر مازدیګر 4 بجو پورې دوام وکړي. د قانون ساز اسمبلۍ لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. دې دوران به د 6,000 نه زیات خلک د ووټ استعمال کوي. د انتخاباتو په موقع د سیکورټي سخت انتظامات نیول شوي او د پولیسو سره سره پوځي ځوانان هم د امنیت په ساتنه بوختي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنوي ته ویل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
نشتی د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تم پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي. چپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبل دوی تاوشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
طالبان او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او د تلفاتو په اړه مشال لړیو ته سندې ویلي. یو امریکایي سرتیری چې 14 ملکي افغانان په ډلې زتوګه وشلی او ویلي په عراق او افغانستان کې د خپل سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل رسوي یا همدردي د لاس ور کړی و. په واشنگتن کې د نیوز ټریبیون په نامه یو ورځپاڼه په 2 پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې رابرټ بیلز یو لوړ پوړی افسر ته د خپل عمري سزا د مودې د کمولو په موخه لیکلی. نوموړي لیکلی د جنگ په وجه ذهن استعمال شوی او د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو څلوېښت کلن بیل وړاندې لیکلی تر دو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجې رسېدلې هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډېر لري و. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو یا هم د هغه د سزا د کمولو غوښتنه رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بېل ضمانته په عمري بند زندان ته استولی و. نوموړي د 2012 کال په مارچ کې په کندهار کې شپاړس بې وسلي ولسي افغانان په ډزو وژلي و. د ترکیې د پارلمان نی انتخاباتو پایلې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللی دی. د ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند AKP د 40.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی، خو همدې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکیې د پارلمان 250 چوکۍ خپلوي چې په دې توګه دوی د 240 چوکیو هدف نه پوره کوي، کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کولو. پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله لرله سو د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. راپورونه وایي ایرانی امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپایي پارلمان یو پلاوي ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړې. د جرمني د المار بروک په مشرۍ کې پلاوي ایران ته د خپل دو ورځني سفر په پای کې په یو هوټل کې د خبري غونډې تابع لرله، خو راپورونه وایي په هوټل کې موجود امنیتي چارواکو د دې خبري غونډې اجازه ورنه کړه. دوی ویل د هوټل د انتظامی سره وار له مخې په دې اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلي بروک ته همدارنګه اجازه ورنه کړل شوه چې له هوټله د باندې د ولاړو خبریالانو سره خبرې وکړي، او خبریالان هم په زوره د سیمې پرېښودلو ته اړ وستل شول. په غبرګون کې نوموړي د ایران د سرکاري ټلویزیون پرېس سره پلان شوې مرکه ونه کړه.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستې کیږي او په 1.23 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپې او 1.55 روپې. یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې. د سعودي عرب ریال په 19.15 روپې او په 19.40 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپې او په 30.40 روپې. یو افغانۍ په 1.80 روپې او 1.82 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ. په کوټه کې تشدد په تازه پیښو کې 6 کسان وژل شوي دي.
5 کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړي د کذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی د ښاري چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي که تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج بکی.
واپسي داس واپسي غوړي چې لکه څرنګه مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت تېرولو.
آیا په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره منظور شوی مالی پنګې په قبایلي سیمو خرڅ کیږي او کنا د اقتصادي چارو یو کارپوه وایي؟
آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې څومره پیسې په خواه خار لګي دومره خو د ټول قبایلي نقل ورکړي کی. کنه
گلگت بلتستان کې د انتخاباتو د سیمیو نړین را سره نور هم یو شپې راپورونه او تفسیرې اورېدې شي په دې خبرونه کې تر پای د مشال ریډیو سره. تمنګا ډومبه موجوده بلوچستان کې تشدد تازه پیښې شوې دي. تیر مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ټول هزارګانو ورستو د قهرجنو هزاره مظاهره چانو له اړخه د اخوډه په پیښه کې د کوټي او ځایي کس وژل شو. په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او دنده سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یک شنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي زخمی دي، بیا د دې جلوس روانو پتراوی کړی د قذافی مارکیټ سره. باقي یو سړی دغه چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړی، هغه زخمی او هغه ګولۍ لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې پنځه وزل سوي کسان نظارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهرچی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې وخت شایي هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزارت دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو دشتګر نه ونیول کوم ته مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناسرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي، بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
راپور مورد اوریدونکو سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د اتمانزو وزیرو او دا وړو د قبیلو مشرانو یو لویه جرګه شوې ده. دغه جرګې حکومت ته د ستنېدو لپاره اووه غوښتنې یا مطالبات وړاندې کړي دي او حکومت له مهلت ورکړی دی چې د 15 جون پورې دغه غوښتنې ومني. که دغه غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې که عمل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میز په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لوند میز خپلې ذمهوري وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ هغه وویل چې ته متلیکله کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای ای ټو زیډ غلی دي دو نن متا ان شاء الله هغه لیټر روکو چې پکی لیټر کې دی واپسی غوړي پوته سوادی بزور خبره اپق جی بند کیچه کلا مش پلخ پل لکتا ورسی.
د جرګه پر محل وزیر او دا وړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پاس او وا غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید دغه متفقه غوښتنې جرګه ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې دا سه بیان کړې.
زر تر زر واپسی دا مطلب چې دا اسکیم د پراسي شریکړه دا پراسي مشتا قابلیت قبول نه ده. نو واپسی دا سو واپسی غوړي چه لکه سرنگ می ده فوج ده مداخلت نمخش که وزیرستان شو وقت رولو ای پولتیکلی سرا ده خیصدور سرا پاغا نمون به ده مو ده فلور ده نکت ده رسم و ده رواج مطابق ده پولتیکلی پا خولن ده میر وقت رای غوری. در ایم خبر ده چه پولیتیکل ایجنت تا ده سبکات تاریکی غون ده پاور پول شه لکه سرنگ چه ده سرا ولتا اختیارات وی چه فوج نور غلط دست نمون اختیارات تا ده تا منتقل شه چه کیم چه پوستینا د پاوج د مداخلات نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو فلور نک وخت پلوند تر د داسه پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چې پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. شپږم خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوامې دي د کیمه کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلته په خپل وویني.
امن غواړم، ولې غلام کیږي، ولې زیاتېږي؟ یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری چی
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی عدم تشدد आवाज
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
نور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د پاکستان د سیاسي او قبایلی چارو ځینې سرونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمیر وسلوال میشت وي ځکه خو پرې د امریکا بی پیلټ الوتکو بریدونه ډیر کړي دي دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې و
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډیر کړي د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوسه پورې چې د اپریشن زربیازه په کم اثرات هغه د تخیلو پورې دي او سوال طرف ته اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پیشقدمي شروع کړې ده دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دي
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري ویل کیږي چې دا یوه غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونو نیولې همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدی او فعالیتونه ترسره کولی شي که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو له سخت مقاومت سره مخ شي
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت
د یادونه ورده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرتري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري
د تاریخ پاڼه
بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه
دا تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دی خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودو غوښتنه کوي او د عبوري حکومت په نګرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څېړونکي څه نظر لري د مجید بابر په راپور کې
په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نېټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی د تېر خالي په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز گن سیاسی اتحاد پہ خبری غنڈا کے وہ ویل چھو اس واکمن تحریک انصاف دا حکومت کولو اخلاقی جواز دلا سور کڑے دے پہ پی خبر کی میں دا سیاسی چارو کارپو خادم حسین نو پختل چھ پر اختیار ہم واکمن سیاسی اتحاد دا واکمن اخلاقی جواز دلا سور کڑے کہ دادا اپوزیشن گندنو یا سیاسی نارا دا نو نو موڑے وائی
دی ترقیاتی فنڈو نو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده د انتظامی صلاحیت مظاهری مخامخ د هغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حوالہ اگر کی واقعات ظاهر کم کړي خو غیر د حساب باندې زیات ده ټولې کارخانه د سیکاری چې بند پرتی دی نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دی کدغه انتظامی تبدیلې سره د دې کړ کی چونه حال روز طالبا دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې پکار دادې چې د ډایالوګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لګ ډېر د مصلحت نه کار واغستې شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیات سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی. دا ما دا سالو دا په نسم ویلې چې دا آیا دا سوبي نتیجه کې لاړ شي یا نه چې دا بدل د خبر راځي. ما دا خبرې سیاسي طور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په دې حکومت باندې استعفا ورکول لویه خبره ده. خو دا ده چې
کارپو خادم حسین وایی چی که عمران خان پر اختیار هم دوباره پا بلدیاتی تاکونو کولو کی سنجیده وی نو پا صوبه کی دا سیاسی کرکیچ دا مخینیول لپاره دی دا صوبای حکومت ناهلی اومنی زیموارو چارواکو تا دی صدا ورکری الیکشن کمیشن تا دی خط ولی کی او دا دوباره تاکونو دا نیتی اعلان دی وکری.
مدرسه حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
کیو خپل قبایلی سیمو سره تاریخ لرونکي د پاکستان د پارلمان غړي وایي چې د ځل په فقهي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خودل شوی مالی پنګي پورنې دي. نو بیا ځنې د پارلمان غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. دا چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګي کارونو لپاره د حکومت لخوا خودل شوی بجټ ته کارپوهان څنګه ګوري او دوی په فکر دغه بجټ په سمه توګه خرڅ کیږي او کنه، زمونږ د همکار اسرار مومن په راپور کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودې دي. پر دې سربېره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلي سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو لګول کېدې نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلي سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ 1 کروڑ بدی ده، نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي، یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلي علاقو د کروڑ
خلکو لپاره خرچ کیږي نو فرق تاسو ته خپل معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلي علاقه ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاک ښار چې څومره پیسې په کوهاک ښار لګي نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي کېږي که نه.
اکرم مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر، فاټا سیکرټریټ، چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلي سیمو پخوانی سیکرتر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرتر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمېر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرترانو، اډیشنل چیف سیکرتر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمېر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلي سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلي سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلي سیمو کې په پرمختیايي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجموعي طور باندې 75 بلین ډالر خو نیم زر عرب شو. نو پاکي د فاټا یو انا نه ورکړل شو. د دې ټول معنی صرف دا ده چې د قبایلي علاقه د پټې چې کومه دا د خپل فوجي مقاصد لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرتر محمود شاه وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیايي کارونو لپاره ضروري ده چې یو تکړه ګورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټریټ په عمله کې کمی وکړل شي، خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، انتظام لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا انتظامی امورو، دا غي نه څوک تپوس نشي کولی.
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګېدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ په ډیسټریکټ کې مونږ ته
د دې هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو سو ورزو د کرخې اړخ ننګرهار ته چرته چې چارواکي وایي چې له سمودي رئیس په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د دولت د دوو مخالفو وسوارو ډلو ترمنځ په جګړو کې تروسه څه باندې سل تنه وسلوال وژل شوي او یو شمېر یې ټپیان شوي هم دي. نور حال د باز محمد عابد په راپور کې
لسمودی رئیس د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یوه ډله یې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانۍ په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد تیره ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې سل تنه وسلوال وژل شوي دي.
نښتې د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي، ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبل دوی ته اوښتې ده، خپل منځ کې سره اوښتې ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې پخوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولی دی. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخې سیمې یو تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل.
اول چې زمونږ بې سیمو ته اچین ولسوالۍ سیمینار ولسوالو ته د داعش ډله راتله که نه، نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه، د غرو سرو باندې بس کوڅې جوړې کړې وې، خو داعش هغه پلاټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سیمینار ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردونکو مشال ریډیو د غوږی درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د نجیب عامر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
پرون ناوخته په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډه پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار ووژل شو. د پاکستان پوځ د ګل پر ورځ ویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 19 وسلوال وژل شوي دي. پوځ د خپلو اوو سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي دا وړ وتمنسي وزیر قبایلیان وایي دوی بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدونه وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. نن په ګلګیت بلتستان کې د قانونساز اسمبلۍ لپاره ووټونه اچول کېږي. د سلی رشتو څوکیو لپاره د ووټونو عمل نن سهار په 8 بجې پیل شو چې بغیر له څه وقفې به تر مازدیګره پورې روان وي. د ننګرهار د امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان سارک لګړو غوښتي چې تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. یو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې 14 ملکي افغانانې په ډله ییزه توګه وژلي و وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنګي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی د لاسه ورکړو. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 30% رایې خپلې کړي چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه دې باید په خپل حال پاتې شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د دندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس که د ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغې په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله دمونه ګرځوي نو تر هغې پورې د مخالفو ډلو په مطالبو غور نشي کېدی. ادارې اخري کلي کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدی شي. جمهور اسپانه خپل ادارې کلي کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالفه ډلې دا غریب دښمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکې لري کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغې کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې زیاتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هره معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پسمنظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانې پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالۍ یوسفزۍ باندې په برید تورن شوي دي. ورسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کاناډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکي چې دې وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبره ثابته شوې چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزۍ د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوي دي نو مانا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې نه څلوېښت کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د منس د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوی تر وخته پر ماسکو لګول شوی بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګیلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we reconfirm.
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سنسوبي حکومت ویلي دي دغه مدرسو خلاف به کاروایانې کوي کومې چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سنسوبي وزیر شرجیل میمن ویلي دي د لړکې کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سخته کاروایي کولی شي. بلخوا د مدرسو ځینې مشران وایي مدرسې د دیني زده کړو ځایونه دي او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي نو باید چې زر تر زره یې پر ضد کاروایانې وکړي. تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې وو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي، خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کاروایانې وکړل شي.
تقریبا
پینځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ کړي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شاګردۍ تعلیم ورکوي او د شاګرد اوسېږي پکې خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابت نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هغه څه پروپیګنډۍ نه کوي که چېرته خو داسې ثبوتونه وي څه وي نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کار روانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه وي چا دپاره کومې مدرسې کې چې څه دوی شک څه بېڅه دی نو تر اوسه نیولې والی دي پینځلس کاله وشول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق مدارس العربیه پاکستان یو چارواکی د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 300,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو فارمو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې د رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې کې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار چې د هغې خلاف کارروایي شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کول شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېر سخت روان دي تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو سوزو گلگت بلتستان ته چرته چې د قانون ساز اسمبلی د سلیر وشتو سوکو د پاره نن ووټونه کیږي. دا ووټونه سهار 8 بجې پیل شوی دی او تر مازیګر ته صدور جو پورې به دوام لري. د دې مقصد لپاره ټول 1155 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی او په گلگت بلتستان کې د امنیت د پاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوی دی. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان په شمالي علاقې گلگت بلتستان کې په دویم ځل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوی دی. د گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیز چوکو باندې انتخابات نن روان دي. کم بجې 15 بجو پورې جاري وي. د سلیز چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاوخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1155 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی چېرته چې بشپږ لکه او څه د پاسه 13,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 1 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامی صحافي منصر شغری مشالیډیو ته وویل
ووټرز جو ہے وہ پولینگ سټیشنز پہ بڑی تعداد
تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور خاص کر جو ہے
ووٹران پغٹ شمیر کے پولنگ اسٹیشنوں کے خکاری اور خاص طور زنانہ ہم پولنگ اسٹیشن پر روانی دی اور دازل یو پر مختک داشوی دے چی دا پوز دا انتظام لاندے انتخابات کی گی پوز دا مجسٹریٹ اختیارات ورکڑے شوی دی نو دا دے لوجے تر اوسا پورے پرامن ماحول کے الیکشن روان دے
پشپگم جون دا پاکستان پوز دا مطبوعات دا سانگی آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخا چی الیکشن کمیشن او سیول انتظامی پا درخواست دا گلگت بلتستان ټول ضلعو کی پوزی دستے تعینات کڑے شوی دی او دا پوز کمک لپاره پولیس اہلکارانو په شمول رینجرز او دا گلگت بلتستان سکاؤٹس شپږ زر اہلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15315 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ
په سوات کې د لرغونی اثارو لیدو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بېلابېلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپلو استادانو سیدو شریف ته سفر کړی دی او د سوات میوزیم یا عجبخانه یې ولیده. سوات میوزیم څه موده تړلې پروت او اوس د خلکو لپاره یو ځل بیا پرانستل شوی دی. په دغه اړه نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د اسلام آباد قائد اعظم او پېښور بېنظیر بټو پوهنتون ډېر شونه زیات زده کوونکي چې پکې زیاتره په لرغوني آثارو کې ایم پیل کوي سره د استادانو د سواد په درې ورځنۍ دوره کې سیدو شریف عجایب خانه وکتله. د عجایب خانې دغه دورې په اړه د قائد اعظم پوهنتون لرغوني آثارو ډیپارټمنټ مشر او استاد ډاکټر محمد اشرف وایي
په سواد باندې صرف د سواد خلک نه په پور پاکستان کې او صرف قائد اعظم یونیورسټۍ کې تقریبا د سروس پر زیات خلک په دې ایریا کې په دې فیلډ کې سواد آرٹ پا ٹریڈیشن پا کلچر دے پا آرٹ باندے پی ایچ ڈی ایم فل سٹڈی کئی
دغرنګه د بېنظیر خزینه پوهنتون پېښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وایي
دا زمونږ بیسیکلی اسټس دي یعنی دا زمونږ اساسي دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن ته خاص طور سره آرکیالوجي کوم سټوډنټ دی فیوچر آرکیالوجسټ دي چې هغه ته دا ښکاره شي او دا څه خپل ډسپلی دی وکړو نو زمونږ سره دې پر انسپریشن هم دې ته
په لرغونی آثارو ایم پیل کون کی راینا سلطان چې د قائد اعظم پوهنتون زده کون کی دا وایي چې دوی د سوات یو شمیر لرغونی آثار ولیدل.
زه به مختلف میوزیم ستلم سایت ته وتلم خو لکه ماته ودونه دغه نو ما وتې نه ځان لکه مطلب یو سایت ته کوم لکه دغه خو ماته بعد کې چې اوس زه خپله دې فیلډ کې رالم نو زه ډېر زیات اکسایټیډ یم مختلف شیزونو باره کې چې زه ګورم وینم نو پاس هیسټري او د هغې باره کې چې ماته شیزونو معلومات کېږي نو زه
په سوات کې د لرغونی آثارو محکمې مشر فیزور رحمان وایي چې دوی عجایب خانه او نور د لرغونی آثارو ځایونه د اولس لپاره پرانستې دي او د چټۍ په ورځ هم عام خلک او زده کوونکي دې ته اوس تللی شي.
د تاریخ لحاظ سره پنې ډېر څه ده لکه زور نه والے پنې مون ختم کړی دا او موږ سره ډېر ښکلی لانس دي او بوس هر سہولت کم میوزیم کې پکا دي میوزیک موږ سره موجود دي سوات میوزیم کې موږ ټول هر کلی وایي چې ټول راځي د خپل ثقافت یو ګوري د خپل جبل دی ګوري.
فیزور رحمان زیاتوي چې سوات کې یو شمیر د لرغوري آثارو ځایونه اوس حکومت په خپل ولقه کې اغستې دي او هغه ساتنې لپاره په لوی کچ کار روان دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. او ستاسو لپاره د پښتو موسیقي په اړه باندې یو راپور په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډ کولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوي دي. په دغه اړه د هارون باچا راپور اورو.
دا
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړېږي، بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی. کنه دومره استادان یو دومره هیوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي. کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاسوکړ.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره مونږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم. کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترګیم کیږي، نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډېره ښه خبره.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښتی دی خپل وکې سټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دي، هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسټې وي چې دوی زه راوغواړم دغه استادانو ته تپوس هم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده خراب
دی. پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي، او دا چې د سات تېرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
راپور مور در دن کو تاسو ریډیو سره سره زمنګ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دغه تاسو زمنګ د ملګرو خبريالانو لخوا را لګیدل شوی ویډیو غانې او تصویرونه هم کتئ شئ. زمنګ د خبرونو په اړه موږ د خپل مشورې مر کول شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونو لپاره ترتیب ورکوم. د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمنګ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نخپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکه هر چرته چې خا د باد او بریلی اوس
زد لغمان پلور زما سام مات مات کیږي او لاری وګدی دی خزان جانان تر سوما پزړ کی میرا وریږي او شوی مودی دی زد لغمان پلور زما سام مات مات کیږي او لاری اگدی دی خوزان جانا تر سوما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی او شوی مدی دی لر لا 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 لر لا 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 شامپور فوز نا سامے مات مات کیگی او لاری اگدی دی خوزان جانا تر سوما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مدی دی او شوی مدی دی سدرتا کوما سام مات مات کیگی لاری اوگ دیری خوزان جانا ترسوما پسڑ کی میرا وریگی او شوی مدیری او شوی مدیری بدر زما سام مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خدا جانا ترسوما پسڑ کی میرا وریگی شوی مدیدی او شوی مدیدی